سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي ټامی سره د افغانستان لپاره موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي چې په دې کتنې کې چلنی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ چې د سیمې څلور هیوادونو ته سفر پیل کړی دی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی دی. آصف درانی پر خپل شبکې افغاني ټویټر له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. کړي دی ویسټ پر خپل ایکس لیکلي چې سیمې ته د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمت یار هغه ادعا ورت کړی دی چې ویلی و امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او د دوی حکومت یو فهرست هم سپارلی دی. مجاهد نن پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکي د ښاغلي حکمت یار خبرې حقیقت نه لري او د دوی حکومت له هیڅ سره د ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنۍ رسنیو د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار له قول راپور کړی و چې امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې چټکی کړي او یو فهرست هم ورته سپارلی دی. د ښاغلي حکمتیار له خولې هم ترنګ ویل شوی چې امریکا د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کې چې په روسي کې په روسیا، تاجکستان او ترش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې. خپل امریکایي چارواکو د ګلبدین حکمتیار د دې د پړه تفسیر نه د کړي خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په خبرو ټینګار کړی خو ویلي دي د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم وسلوال مخالفت ننګه نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت چار ویلي دي چې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روان دي. دغه وزارت ویان د پرون پنځشنبه په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګری چارې هم په دې ډول روان دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به په د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین نه په وینا راپور کړی دی چې ویلي دي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي په پار جوړه شوې وه او دغو سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړ سطح د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د نوموړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژیا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې روانې دي. اردوغان له 2012 کال راوروسته د نومړی ځل دی چاته ته سفر کوي. اردوغان وړاندې د اژیا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونه په اړه شک څرګند کړی دی. د ترکیه یونان جنګیالو ته کې وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې لنجي هم کوي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو وخت له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
تر وروسته ازموینې وروسته د خوښۍ اوښ کې کاده ناهیلۍ په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر انجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغه شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چی خپل زده کرو تا دوام ورکری. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او سترس تیر کړې. ټول ژړل چې نورې زده کړې نه شو کولای، خو بیا هم خونکو موږ ته زړه او تسلی را کوله چې کېدای شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینران، ډاکټر او قاضیان شو او وطن ته خدمت وکړو.
جنیا شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چه دکتر شی او په خبره یه خپل جګړه ځپلی هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو د ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برای ما واقعا جای بسیار ناامیدی
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لوڼې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید هم چې زما د زده کوونکو پر سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
خدما که بې اندازه امیدواری بتن در حالاتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملي نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لش پدم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې، یعنی یو کال مخکې، نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی د تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړي. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړۍ خبرونه کې چې تازه د هغه پر ایکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپل هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. اغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینا او پام بے حد لگتا موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیواله ټولنه د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دی راوستي، خو ښاغلي غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غنی دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه ویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په ایکسپان خبره شوی ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو. کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی. او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړې. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سختې لري او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نور هیوادو ته تښتي او نور هیوادو کې هم ناسم چلن سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې غنو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمی په درشل کې ستانه شوی افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دی او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سور از وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو لړلې په هر دریو کسانو کې یو ویلا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورکړې پاړه د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په سټاکهولم کې چاپ شو.
ما کتاب څو میاشتې کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لار، سترګې مې دا ستا لپاره یار رڼې پرېښودې.
د اسمه د اخستن کتاب ځوان لیکوال اته اوله جواب لوسته.
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سره ملو. د ادبی جایزو پاړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالی لپاره لنډی کیسې راغونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټری سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغل عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوې وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنو اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیر نامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم شخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. تبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکو خپل په جایزه ارزي د سټیج د دې نه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه و نه ارزي.
تر اوسه پورې د څو راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدیشته چې نور ځوانان سه وګورئ چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبره ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو. یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي، نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بیغوري کیږي. جایزه په برخه
کې تر یو حده بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزه ورکړي هغه د پیرونو په اساس جایزه ورکړي، نو بیا د جایزه ارزول اسانه کار دی.
کچیری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزه اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډیر کله په افغان ټولنه کې جایزه د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزې مختیی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر راپسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې داشان دا کار شته. د همدې خاطر د ذریکل کې د جایزې دپاره مونږ چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، یا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانیو کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر وار ټکوي،
یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي خپل شعر خپل داستان واستوي او هغه کسان چې شلیکل کوي هغه تر دې راه ده پوری محجوب انسانان وي حتی باغ خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي او هغه انسان چې خپل شی باندې ډاډه وي طبي خبر سره ششي هم نوي څنګه
دا خبره شته نو همدغه اله ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي مونږ اثر په خپله کاندیدوو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي په هر صورت د زري کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی نشي کولی
د لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي
فکر کوم بهترین لارې هماغه ده په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوی دي دغه مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوی معیارونو په اساس باندې کتاب ورکول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګټه ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی غیر د دینه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته اشاره وکړئ چې حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی
او سات مانه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړې ډیره سخت ده ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق خوړل شي
کاشکې چې تاسو وای کاشکې چې ستونکو اهمیت ول کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نور سره شریکه کړي نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کی چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خوزما او بخښه زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شي بیا چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کچرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه ده تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زبې مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په ساته باندې په لومړی لیکوالو کې راځي. هم د شهرت لحاظ، هم د خوال لحاظ، هم د کیفیت لحاظ، هم د فکر لحاظ. ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي.
ڈیر کم خراب خبر ہوسی کم کم کسان دا اکیڈمی غړی دی، مگر ډیر مشهور لیکوال دا اکیڈمی غړی نه دی. نو دا څه په ټول ځینو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تا باندې شهرت پر به وڅ لري د ځان سره په ډول به د خلکو زړه لاس سره وړلی شي، مگر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونه.
فکر کوم چې دا سې او څه د نجات وزنې لاره ده. لو سر منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له مور سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، زهر بشی جوند کمی دا لاری خوگی پری خوده. عشق زما در روح روح ده او تزما زړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست، جار د سوزیدو لکیفه تم بی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خوری زلف او ریت سڑ گئے، لاړم پر آست درد خوری زلف او ریت سڑ گئے، ما دخ کلا گان خار او بلی ڈیوے پری خودی. ستا فنا بستا لمنے اچ کلا پشانشی، ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پریخو دی، زهر بشي ژوند کمی دا لارې.
لاغلی فنا په مننې د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلې ده، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیاي څنګه راوتلې بیاي څنګه راوتلې تکي سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیاي څنګه راوتلې تکي سرې بدشي تلې د غرمو خيونه پرې ده د سایه هزار وهلې څپه خارې روانه پلو واچ وسړې دي للا سو سره دی خیال کړه پلا سو کې دی پنګړې دی څه بیخارې روانه پلو واچ وسړې دی للا سو سره دی خیال کړه پلا سو کې دی پنګړې دی کړل من دی راټوله د پاولو یو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو یو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنې خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زيبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې شوانځای لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واره چناولی څنمې شي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده دا اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لګ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شي ودی
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمن کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا لسه شپې ته مخیر کی د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا کلی نوم چې دی یعنی ام داسی داستان دی خو مقصد می ده چې دا افغانستان فصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشوم چې لال منمیږي اصل کې سره
دی لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغل شي یا نورم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅر اڅرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزې په حق له مسؤلونو پورته کړي لومړی برخه کې د کتاب د انجینری چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاهې می پاس کړي په زمونږ کې اندغه سي د یو لنارینه چې د خپل وطن به هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غوسه ساتي په زمان کې او میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې می تبصره کړي او په زم د مین پلاټ چې دی چې د یو میرمن خزه چې بے سواده ده دا غي ژوند کې سرنګي ستونزې د وړکتوب نه تر زړښت پورې دا ستونزې د غې ژوند کې او د غې د تقریبا مثلا مالو اولادونو ژوند کې سغې را پیخي خصوصا چې تاسې یو خزه خپل وطن د اروپایی یا د غزي زینو کې وطن نه بار مو چیرته راځي چې هلته ټول خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا خزه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې ستونزې وطن کې اورنګ ستونزې بیا د راځي وي سوادي اغلته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکوي
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته ټول افغانان دی البته د یوې افغان جنې د لند کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کا کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته به زیات د نشوې نه یعنی هغه په کیسه رول نه لري
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د جبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي
ګوري دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخ کې تللی دا زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلیشنګ یې چې کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکی ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سویډن کې خدا سي د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده دا کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلا بیلا برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وای چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته تاسو نظر دی اسیدې البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک ته سم توګه مخ کې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه ته چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پوري د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی
بل او دا د وافتې مخ کې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په وخت یو ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدان که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دی په سویدانی ژبه هغه وخته ما د دی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدان کې راټول شوی دلته ژوند کوي سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنې منځ ته خوده لیدا یو داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواده میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بي سواده د ریجن کې سستونزې نو ماته بلا دله زین ډیر خپې فکر راغلی ډیر کار زونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زمونږ لولي په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم ولولي زمونږ افغانان نه نه ولولي څنګه چې کېږي زمونږ لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایي ژباړې چې ډیر افغانان هم ولولي
بل او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنم کوم ته کې نه مخکړ نه کوم چې اوسې مګر اولنی جمله غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پاستا فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته وژباړی ترجمه یې کوي کې دې چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
bale da khodi zat kh nazar de hamish khich so khul kitab khul wajbari wala che kom kom ehsas sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala ne pakeli ki aga aga mushkil le cha ga se alfaz ya se ehsas sara us kitab wajbari shi bale jweda magar da bada mar ghazma pukhto likal ne dumra dumra khani mo paki na zika za artialaram che bul kas che lik professional maslaki ushikrale
کیدیشتی چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو اوس لاسه جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، د هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به آسانه لار وي؟
بالې او ولې نه په زبوبې فکر مو کومه او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیره مننه دا غسیت خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي دغه مشورې ته ضرورت لرم، نو په دې وزات من فکر کوم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد می پورتو کې چې دا غو سوال لاندې دی لیکلې لیکل برخه کی، نو خو هغه راغله ای آر اغله دی هغه هم کولی شي دا وی پلار څوک مرسته اورجا آی ٹی چا سره مرسته کولی شي نه
البته په او بښه په ای آی کې څه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته به ډیر کار وشي، لیکن حتی د سهم کې دی چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کوي، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوست تاسو لمسر خبري کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي.
دا bale او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه، وسیجان کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، یا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلولی بلکې وګونو کې اوریدل شي، دا هم د چاپ د کتاب چاپولونو سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی.
لاغلی صافی څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړي دي. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوې دي. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي. د دې کتاب پاړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری، زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیاکو تپلو ولیدلا، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغسته وی ولیدلا، ما نه د شپې لې غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې کوي درز او درس پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لری لری ګرځم، خو ما یو میگا یا وزا ونلیدلا. پښتنه تا دا چې کله دلته د خلکو کره ملمانه راشي نو دا غوی ملمسیاله دوی سه حلاله وی. د کتاب خوګواله د رسول حمزه توپ تنزیه ژبه لا زیات کړي. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا ویناشتا زه هغه دوه وایم چې می په یاد دي. سار د سرګو غړولو سره سم د لاسه د خوب لزای مدانګه، لکه سچی چی چلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچنی ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زانګو لیکلې ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه ځمکه آسمان یو کړل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ ته یې زما ژوندون ته یې زما سحر ته یې ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوسولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي. پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عارف ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه. یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم. دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه. اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي. ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخ یې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي. که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي. په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه منګی یې پر اوژو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړی ښځه مې شوه هېره. له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي.
حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې یو شعر په برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شز ډیر دي مورکۍ وده ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي خو وطن می همدا یو دی خو وطن می همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې دا پروگرام دا غنمو هم دومره تربلی ویمو زحمت شي بر خدای سپارم
زخمی پکے داستان نازک یادوں نہ نشے